سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس د رادیو نوري سمګ دې خبرونه ډیره برخه روختیا تجوان شتمنی پروگرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبرېږي خو تر اخی وړاندې د دې سات خبرونه اروپایي اتحادیه وایي افغانستان کې یو ویش میلیون خلک د څکاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دا سیا لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګ او وچکالۍ له کبله ډېرې کمې شوې. اروپایي اتحادیه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د راوستلو، د لاسي پمپو او د څاګانو په کیندلو کې مرستې کوي. مخکې تر دې یونیسف یا د کوچیانو لپاره د ملګرو ملتونو په مخکې تر دې یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې کمی شوې دي. یونیسف زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پر مخام د مسافرونکو موټر پر مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس باندې لیکلي چې سالنګونو کې له هم د واورو د پاکوالي هڅې روان دي. څو لار د ترانسپورتي موټرو تک ته هم چمتو شي. سالنګ لار پر یک شنبه سهار مهال د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند شوی و. سالنګ یو مهم ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. یو روسي جنرال مسکو کې د بم چاودنه کې وژل شوی. د روسي چارواکو نن یک شنبه وویل چې دغه هیواد یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې چارواکو ویل ډګر جنرال فینال سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنې کې چې موټر پورې نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وژل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل د لامل د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي او پیښې کې د اوکراین د استخباراتي ادارو د لاس لرلو امکان هم څیړل کیږي. 55 کلن جنرال سروروف په دې وروستیو کې د روسیې د پاوز د درستیزوالي په یوې څانګه کې کار کاوه. د جرمني پی ډی ای خبرې جانس راپورټ ورکړي چې د 2023 کال د ډسمبر په اوله د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي تسلیحاتو قومندان جنرال ایوان کیوروف په مسکو کې په بمی چاودنې کې وژل شوی و چې روسیه د اوکراین استخباراتو د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست. او کرملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریځ ولاړ پاتې شوی او د مسکو او د هغه د اروپایي متحدانو وړاندیز رد کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو یې مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یک شنبه په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتره لرې پروت دی ولسي خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. دا سومي سیمي وضعیت ناڅرګنده پاتې دی او جزئیات یې سمدلاسه تایید شوي نه دي. خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکایي چارواکو خبرو د کوم څرګند پرمختګ نه خبرې کینه لیدل کیږي، ټولو اړخونو به هم د خبرې رغونکې بللې دي. خو د راتلونکو محتمل غونډو په هکله څه ویل شوي نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم. خی تاسو د مخ د ښکلا او همدارنګ د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړئ. کې د شي ځینی لاته شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځرا منځته کیږي یا هغه چې تنکی ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. لادی سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینی طبي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه
کم ډول ویټامینونه زموږ د بدن لپاره ضروري دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکی لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څاړه تیاده څنګه کولای شو د پوستکی د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکی د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم کچیر ته روسته تماسونی وو پختنې د موضوع په اړه درلودل اتریوا به ورو خو په نمبرۍ کې ز بخپل پختنه دراشم چې ما سره د پوستکی د ساتنې او خلا په اړه باندې زیاتې پختنې دي. نمبرۍ خو تاسو ته خره غلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، تمام سلامونه او نیکره دې هم دې ازادۍ راجو لاله رنه د افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او د لوی تختن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه د ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکی د ښکلا او ناروغي متخصص یاستې. پوستکی د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندې کې چې ګونځي رامنځته کیږي د مخ اونیسي.
مننه خورجانې، دا باید وایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومده ارگان دی وجود ده، لطولونا هغا مهمه وزیفه دی پوستو که داده چی دی وجود داخلی سیستم طول ده کور کرده ده او ده محفظت کهی. په دی پوستو که مختلف غداوات دی چی هغا داخلی سیستم ده بعضی نقصانات نپریدی چی داخل سی. نو پوستو که ده باید وی مسیل په طول بدن که ایر مهم ارگان دا. نو رازو اصلی تا پختنی تا چه سرنگا دی خلکو پا مخ باندی چملکی پیدا کیگی یا لکی پیدا کیگی؟ نو دی زوانان و خلکو پا مخ اکثر چه چملکی را منسته کیگی بیلی لطنه لری، یو خدا دی چه پا نورمال دول باندی یو شخص سالیخت و کالون پورتا کیگی دی رد پستو که لان دی خواه تا کومه چربیانی چې وی هغه په نورمال حالات کې لمن زیږي او پوستکی له غونځوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نو کنستراکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولېږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې غونځي ښکار کیږي او دا اکثره د یخي هوا د وجه نه هم کېدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمی کې کمی چکی دی غی دی کموالی دی وجه نه هم دغه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نه سو ویلای، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې روی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم ګنجي کیږي، ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ته. او دویم اختنه دی فکر کومه دی لکو پا باره که
و؟ بله و
نو دویم اختنه تا دی رازمه چه پا لکی پا مخبانی سنگ پیدا کیگی و ولی پیدا کیگی. لکی معمولا دو دوله دی، یو خو آغا لکی دی چه آغا پا حملدار و خزو که پیدا کیگی یا آغا خزی چه ودونه و کی شمان دا وری شودی ورکی هغو که پیدا کی گی غیط کلاز موایی. یو آغا لکی دی چه آغا پا زوانانو انجنو که یا پا زوانانو حلکانو که پیدا کی گی غیط بیا ملاز موایی. دی دوارو ایلتونه هم فرق لری او پا دوارو که آغا عراض علایم و کلینیکی لوحی هم فرق کوی. نورا بسو اولین آغا خجی سی هغوی حمل لری یا بارداری دوی معمولا د دغه لکو سره ډیرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکی مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتی یو خدای چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروټینونه ورکوي، نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه پیغې باندې ژوندی ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروټینونو او د ویټامینونو د کموالي سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکوي دي هغو په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. دماغ کسان چې په دوامدار ډول لمر ته کار کوي یا د لمر پروټکشن نه لري هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړی تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره له هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده د دغه په اړه راته لګ ډیر وایست دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې را منځته کیږي په بخښنې سره ګونجې را منځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي ځینې کسان همغه تنکې ځوانۍ کې د سترګو شاوخوا هم دغه خطونوي یا تندې کې د خطونوي. تاسو د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله منځ ځي عمر ورسره ډیریږي او د ګونجې ورسره هم دغه نه یې یاد خطونې پراخه کیږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولای شي پوره کړي یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر خدا چې د سترګو خواو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شته. بیا به یې نو رست راسو د سترګو په خوا ښه په چملکۍ او د غو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سورې یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره مخامخ شوي وي یا اکثره بې خوبۍ یا هغه کسان چې وي هم دغه سیګریټ یا نشئی مواد استفاده کوي. خصوصا بعضې کسان دي چې وي د ټابلیټ کا په نوم باندې ګولۍ دي هغه ډېر استفاده کوي، هغوی ته دا مشکلات رامنځته کیږي. یا هغه کسان چې وي ډېر فزیکي کارونه کوي یا هغه کسان چې وي مثلا دوه او درې ودونه لري دغه اشخاصو ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسي سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کېده بیا د سترګو خواوشه حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشه حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی د چېغې لپاره بیا یو خاص انډي اکتونوم باندې یو لیزر د چې بعض خلک په اروپا او په نورو ملکونو کې کوشش کوي هغه د سترګو خواوشه حلقي جوړي کې چې هغه تور ښکارا شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید د روسیې افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کوي چې دغه مود استفاده کوي. خو په هر حال هغه د دې په خاطر کوي چې دا سړی دی یا دغه ښځه یا دغه انجلۍ څنګه داسې غمګین ښکار شي او دا تورې حلقي ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته ځم هلته اکثر دغه تداویان هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، موږ په هیواد کې خو علتونه ډېر زیات دي، او له ټولو نه مهم علت یې همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سوري دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د غیب هراره ته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندای نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسی کې چوملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونجي ګونجي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي، یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي، لینونه دي چې دې ته حد خندا هم وای، او نیز ولاد الفول ورته وای په تبابت کې، دغه اکثره خاتونه پیدا کیږي، او دا ایجډ ساين په نوم باندې هم تبابت کې ورته وای. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خاتونه پیدا کیږي، دا ټول د سن په جاتوالي باندې کیږي، او دغه چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیر پر مخ تللې ده د دې لپاره چې دا د خندا خاتون جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شاو چملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. جیلونه راغلی دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زر کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلې، موږ به ملاړ شو او اوریدونکو سره به یو دمه واخلو. آیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب بوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اسس مخاګل ازادۍ رادیو نوې رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د پوستکي په کولا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملکی پیدا شي، همدارنګه پتندې کې ژور خاتون رامنځته شي، او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه تداوي کولای شو، څه حل لري دي، څه ډول تداویان د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګه د خاتون د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي، او مصرف یې څومره دی، پدې والا ډاکټر صاحب څخه وورو. ډاکټر صاحب کته سی واخیستی وی مهرباني بیرته مغه خبرې مو چې چرته پته شو وی غې ته برو وګرځو.
نو دلته مونږ ویلې چې مونږ دا په درې ډوله تداوی کوو، د چملکیانې یا د ګونځې یا د مخې چې زوړن شوی. لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاک زار کړو، او بوټاک هغه د پیشانی او د سترګو خواو شا د چملکې له منځه وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا یې ریپیټ زر کېږي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی ز راغلی د دنیا ته، چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي، یا د خندا خطونه چې ورته وایي، په دې کې ورته زر کېږي. یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر چې ته مثلا دغه اناتومي دیفیس مکمله معلومه یې. دلته دغه مواد متاسفانه چې یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي، یو یا نقصانات چې ورته وایي، هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندي، او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي، یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او دا مخ یا شخص له منځه ځي، اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژر کېږي، چې هغه ته نیکروسز وایي. دا باید هر څوک درک نه کړي. دلته متاسفانه په اکثر هیوادو کې، یا مثلا افغانستان کې، اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پرې خراب شوي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درې مهمه برخه لفټینګ ورته وایي، یا پلاستیک سرجري ورته وایي، چې موږ یې لپاره یو خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه کټ کوو، او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ترې لرې کوو. دا بیا په څو میتودو کې چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خوا او شا پوستکی چې ځوړند شوی یا زاد شوی، دې ته اپر بلیپوپلاستي وایي، او دا لاندې ته لوور بلیپوپلاستي وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویان دي. یو خو دا دي چې موږ که چېرته چربي کې یو مخصوص کینولې لرو، یو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخلو، او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چېرته پوستکی زیات شوی، ځوړندي سترګې فریشر راوستای، سترګې مثلا درنجي کړي، هغه نه بیا د اضافه پوستکی دی یو خاص جراحي په واسطه باندې لري کو، چې هغه یو خاص او ظریف کار جراحي د چهره ته هم اپر بلیپرو پلاستی وای. دا جراحي دی خاص سرجن په واسطه باندې کیږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لري شي، هغه په داسې تارو وګنډي چې هغه ډېر کمزوري تارونه، چې هغه 0.8 0.1 0.6 په نومو باندې دغه تارونه یادیږي. هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګنډو چې د دې د اسکار یا زخم پاتې نه شي، او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي، د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي، هېڅ داغې نه ده پاتې شوی. نو دغه د معلوماتو چې د دغو
په دې څور په مصرف راځي، دغه هر تداوی چې تاسو نومي واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره، په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانۍ یو حساب وکړي.
دغه فرق کوي کنه. مثلا بوټاکس دوه درې کمپنۍ دي، چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي، د ټولو نه ښه بوټاکس دي، انټرنیشنل بوټاکس دي، چې هغه تقریبا $1,000 پورې یو دانه بوټاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده، جو ویدار هم ورته وایي، چې هغه تقریبا $1,500 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري، انټرنیشنل قیمت چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران دا چې نورې دواګانې راستلې دي، چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په دې لحاظ باندې سپاتو پلاستیک سرجري یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجري ده، چې هغه ډېر قیمت ده. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې عمره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکي، او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکي. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خواوشا پوستکی چې څومره کې، یا مخ کته ډېر ځوړن شوی، چې د موږ ورته د سخت دي چې ځوړن دي، یا کومه تشال چې ورته وایي، دغه کسان بیا موږ ته مراجع کوي. هغوی لپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو. هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې حتی مثلا په خارج کې دغه تنا د سترګو پاس ولندې جرایي کې $1,000 د دې نارمل کاست د ولې په افغانستان کې موږ ته $1,000 کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو دا مراد کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تللی نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تداوی کې دغه راوستلی ده ډېره کموالی راوستی ده ولو که موږ نه دولت مالیه ډېره زیات اخلي خو په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولس ته ښه خدمت وکړو ولس باندې رحم وکړو د هغوی دپاره د هغوی د مشکل د حل لارې وسنجوو نو دا ټول په دې کې شامل دي
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډېر څوک دي پیغلې نجونې دي که هلکان دي
نو معمولا خودمون خو تقریبا شپیتونو ترادیات استدا خدی دي او جریانو دي پاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلويختو قانوني چې عمرونه پورته یې هغه دي د مخدي جریانو دي پاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینې چې کوم دي هغه چې سترګې یا مثلا د دې ازرګانو باندې ورسو بلري چې نه یانو باندې یا د دې فلیپینانو باندې من بخنه غواړم د هزار کلمه مې چې ویل زه که دام هم یو مشکل ده د هزارګان ورونه راځه خپه نه شي مونږ اکثر همدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پرسوب لري مونږ بیا وې نه د چربی لري کو هغه اضافه په خو کې ورنه لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس په هې دننه دي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاري لکه یا مو خلکو
یعنی چې سترګې تنګ وي هغه ورته لګي او سپورته کولای شي
کې څنګه هغه موته غټوله ایسو غیتا اكو پن شن پلاستیک سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګ د بلوپروپلاستي مورته کو هغه انجونې چې مثلا دی او پاجې ټي ټي وی یا ډيري وګدي یا کګي ډير مونته چې اکثره اوس مراجعه کوي د پازو دی وجنه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او هغه د پاره د پازو لپاره اکثره ځوانان انجونې راځي هغه ډير تشويش کوي غیتا رینو پلاستي وای بیا موږ هغه ورته کو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایګان د غاټدان ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي نه د سیسټم دا مثلا یو پادی لیول باندې کېږي دا کومه جرایي چې زو زرګه په افغانستان کې کومه همدغه میتود باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه میتودونه کار اخلي بلدا چې مونږه د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري او په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایرا کی هلته موږ دعوت کړي چې په امریکا کې چې دوبای کې چې په ترکیه کې زدا اوسوره د مخ کې ترکیه نه دا شی ویډیو مشهور مهم کانفرنس لاړو ما ورکشاپونو نوال کا چې کوم سرجریانې کومې تداویانې مونږ کړې مونږ غوي سره شریکې کړې غوي مونږ سره شریک کړل نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایی په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نکم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نشي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د دبليو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کوم نو هغه هم په ټول دنیا کې لا مغه نه دغه خپل کیږي استفاده کیږي موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصین یو گروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ یا هغه باندې مشکوک سی یا اټس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په گروپ کې اچي بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ډیسکشن یا مدزوم دلارینو کویا مثلا دې ویډیو کال دلارینو کو دا مشکل حل کو مو خوشبختانه په افغانستان کې جوندی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي دا کنټرول شوی دا دې بای برخه کې هم ډیر مخک روان ده او نور به هم انداسې مخک دي مونږه وزیر صاحب ته هم دا سي مشوره ورکړې و چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړي چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوی اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو چې ډیر له شفاخانه د ډیرلو شپخانو رئیسان دی سکتور خصوصي بور تر اغلو چې بغو کې زه هم شامل ما او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لوی کانګره لرو چې هغه کې تمنګ یو رئیس ته یې نو او یو ورته معاون ته یې نو نو په هغه به له خیره کا وخت وو بیا به تاسو سره تفصیلی خبرې وکړو د افغانستان تبابت به در سره شریکو مون همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کړو هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کړو هغه که ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستری هغوی ته اجازه ورکو نو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدا ده نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویلې چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي حتی بعضي آرایشګران دي آرایشګرانې دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیسته یالته لګولی تر راځه خال در پیسته کوم توروالی در پیسته کوم مګر دوی په دې نه پیږي چې دا لیزر څومره ساید افیکټ لري څومره نقصانات ورکړي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي خو دغه د پاره د اوس مونږ او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تپرینګدو
مننه ډاکټر صاحب کومه ودانه په دې لښته په خپل کارونه کې بریالي شي او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د خلا د مخ د خلا قیمتونه ډېر لوړ دي خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یاد ونوکړه په افغانستان کې له هم ارزانه دي د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې هغه د چولې واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي په دې سره به خبرونه پای ته ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیر ماشومان ته ورکول کېږي مسریت څومره دی او کوم د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې تر سره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپا جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم ما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکرې محمدي صاحب زاده او ثانوي زکرې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا روسته د غینه په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د سانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کال د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه د ورستا په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامه په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی و، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم، او اوس هم د مکینګ د یو ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا و. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و، او زه ډیر کوچنی وم، ما غي سره شفخانه ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نور کوچیان سره به مې چې لوبي کولې، نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو. هماغه وخت زما د طب سره مینه و، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلم.
ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کړه شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله لازم هغه لازم یو جهاني ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر 1 میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د یعنی یا دیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي وباندې به
کوشش کولای شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاره مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګ استاد تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري دوز او د اول دوز ده چې په 3 دوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجنه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کوي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوز، او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د رندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله،
ډیر لوړ لګښت لري.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیره پیښې ثبت شوې دي د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و، او د ممرزونه سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمنګ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سردخونی دي د پر لرو د عام روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم پلارول سره بیا د دیز نه نېشنل نه حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه منګه ډیر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
کوي. تاسو د ګټې ویلې جانبي اوارز د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي اوارز چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب شي وی دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زرد کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکی خوشبختانه منګه دې پیښې
فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو. بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کم شی چې دغه د دین نه نظر منه ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کڅوک یو جوان جوړی په تحقیق سره د ټول نړۍ جوان دی وجبور، او دا هغه تو کې دي چې جوان جوړی او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزې دي کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرب دي، ماغه پسې مصروف دي، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوس باندې نخته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خپریږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي هم دي اکثره لری پروتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته دا دی، او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګ د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینونو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ته ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه د روچې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیايي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق زی او هلتم اوټریچ واکسین پی. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کمزبد شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غي د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامع توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دې په خوا کور په کور تلل، او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا صاحب صاحب زی او الټا واکسینیشن کې چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي، نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د پاره تخنیکی لحاظ سره ناشونی دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کېږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپله څه سپارښتنې لرئ په تېره بیا د واکسینونو په اړه او کورونیو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه